Merhaba, Asadullah Lodin Ulandik.
Ben.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ستونزو د چړلو د پاو د پنګونې د امکاناتو په اړه د هند په نیوی ډیلی کې یو لوی کانفرنس پیل شوی. د امریکا د دفاع وزارت د پلان جوړولو مرستیال جیمز ان میلر نن هلمند ته تللی ترڅو د دغه ولایت د امنیتي حالاتو جاج واخلي. او په افغانستان کې میشته حساب ځوکونه وایي چې نن یې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو او حقاني شبکې دوه مشران نیولي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ستونزو د چړلو او پنګونې د امکاناتو په اړه د هند په نوې ډیلی کې یو لوی کانفرنس پیل شوی. د راپورونو له مخې دغه کانفرنس د هند او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرانیستونکي ویناوې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې د نړیوالو په مرسته د افغان حکومت په اوږدمهاله پلانونو او پانګې اچونې وړاندیزونه کیږي.
د ډیلی په دغه نننۍ کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ استازي د روانو امنیتي حالاتو، ښي حکومتداري او زیربنایي ګواښونو په هکله څرګندونې به وکړي. په دې برخه کې به د عملي اقداماتو د ستونزو د مخنیوي په اړه خپل نظریات شریک کړي او دې نتیجې ته به ورسیږي چې د افغانستان کې د نړیوالې سرمایه ګذارۍ امکانات موجود دي.
بل لورته د هند صنعتي ټولنې چارواکي وایي د دغه کانفرنس هدف دا دی چې نړیوال له 2014 کال وروسته د افغانستان په بنسټیزو پروژو پانګه اچونه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د پلان جوړولو مرستیال جیمز ان میلر نن هلمند ته تللی ترڅو د دغه ولایت د امنیتي حالاتو جاج واخلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې میلر د هلمند له والي ګلاب منګل سره د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو او ځینو نورو مسئلو خبرې وکړي. ګلاب منګل خبریالانو ته وویل چې میلر ورسره ژمنه وکړه چې هیواد به له 2013 کال څخه وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستې جاري وساتي. په افغانستان کې میشته حساب ځوکونه وایي چې نن یې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو او حقاني شبکې دوه مشران نیولې دي. د دغو ځواکونو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د حقاني شبکې مشر د خوست په صبرۍ ولسوالۍ او د طالبانو یو قومندان په کندهار کې نیولی دی. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو نیول شوي قومندان د مان جوړولو مهارت درلود او د حقاني شبکې مشر په سیمه کې په خپلو وسلوالو باندې چاودیدونکي توکي ویشل. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان یو فرهنګي او ادبي شخصیت استاد بیرنګ کوهدامنی د 90 کلنۍ په عمر وفات شو. استاد ګل آغا مشهور په بیرنګ کوهدامنی یو علمي شخصیت و چې په خپل ژوند کې لیکوالي او شاعري هم کوله. د استاد بیرنګ ونګدې خپلوان صفی الله ازادي راډیو ته وویل چې د استاد بیرنګ جنازه نن د لزګونه فرهنګیانو په ګډون په کابل کې ادا شوه او د شهید شمشیر زیارت ته نږدې خاورو ته وسپارل شو. له استاد بیرنګ څخه د نغمې بسم الله، تحفه درویش، دیوان مناقد، راه راست او بینش اسلام آثار پاتې دي چې اکثره یې هنري او ادبي دي. دا کورنی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه عصمت څاروان وړاندې کوي.
په پاکستان کې پولیس وایي د بلوچستان ایالت د اورګاډي په یوه سټېشن کې چاودنې لشتر لشه 15 تنه وشلې دي. پولیسو وویل په دې چاودنې کې چې تیر شپه 11 بجې د سوي د اورګاډي په سټېشن کې وشو، شاوخوا 40 تنه نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي بم چې په یوه غرفه کې ځای پر ځای شوی وو، څو دقیقې وروسته لدی وچاودېد چې اورګاډي سټېشن ته ورسېد. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. یو هندی چې پاکستانیانو د هند لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې وو، په پاکستان کې لڅباندی ډیر ښکاله قید وروسته خوشی شو. نه شپته کلن سرجیت سنگ په 1971 میلادي کال کې نیول شوی وو. د لاهور ښار په یو محبس کې بندي وو. په ورستیو کې د پاکستان د عدلي سیستم مقاماتو وویل چې د سرجیت سنگ د عمر قید سزا موده پوره شوې او باید هندستان ته واستول شي. پاکستان او هندستان تل د یو بل اتباع د جاسوسۍ په تور نیسي. هند او پاکستان په 1970 کې د بری اعظم ګیله ویشل کې دوه وروسته درې ځلې جګړه کړې ده. ترکیه نن د سوریې پولې ته د هوازد ماشینګنو او راکټونو په شمول د نشتې ډیر شو پوځي وسایتو کاروان ولېشه. ترکی چارواکو له سوریې سره خپل پولو ته دغه پوځي وسایلو انتقال د سوریې له لوري د تیرې جمعې په ورځ د یوې ترکیه الوتکې له نسکورولو وروسته احتیاطي تدابیر وبلل. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د سه شنبه په ورځ وویل هیواد به د سوریې ځواکونو لخوا د پولې بله هیڅ خلاف ورسي و نسخمي. اردوغان وویل چې د سوریې هلیکوپترو په وروستیو کې 15 ځلې د ترکیې د هوایي حریم سرغړونه کړې ده. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي ویلي په سوریه کې د رواني وینې بهیدنې مسؤلیت د بهرنیانو په غاړه دی او ایران پکې رول نه لري. محمد خزای ویلی تهران چمتو ده چه ده سوریه ده شخری ده هواری لپاره ده منزگری رول ولو بوی ده پراسیال کرده چه ده سوریه لپاره ده نریوال طولنی استازی کوفیانان ده شنبه پا ورس پا جینیوا که ده سوریه پاره غونده را بلاله ده انان ویلی پا غونده که با ده ملگر ملتو ده امنیت شورا پر پینزو دایی مغر یو هیوادونو سر میره ده ایراق کویت ترکیه او قطر استازی هم گدون وکری. لبلی خواهد سوریه دولتی تلویزیون وایی چه ده دمشق پا مرکزی برخه که نن مسپشین قصر العدل مانه مخته بمی چودانه شویده. ترده دمه در چودانه پا اثر ده مرشوبلو پاده چنه دیویل شوی. تلویزیون ده چودانه یو تیروریستی عمل و باله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن بالتیک هیواد لاتویا ته لاړه. ټاکل شوی ده چې میرمن کلینتن به نن د لاتویا له ولسمشر اندریس بیرزینس صدراعظم ولادیس دومبروف ساکیس او نورو چارواکو سره خبری وکړي. د 2009 میلادي کال له جنوري څخه چې میرمن کلینتن د امریکا د بهرنیو چارو وزیره ټاکل شوې ده، لاتویا سلم هیواد دی چې میرمن کلینتن ورته سفر کوي. ګومان کېږي چې تر دې مخکې د امریکا بل هیڅ خارجه وزیر دومره بهرني سفرونه نه وي کړي. میرمن کلینتن به په مرکز ریګا کې د مدني ټولنو له استازو سره هم وویني. د لاتویا ته تر روانېدو مخکې په فنلند کې وویل هیله لري چې روانه اونۍ د سوریې په اړه د جنیوا غونډه په دغه هیواد کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره ګټوره ثابته شي. میرمن کلینتن همداراز په پام کې لري چې د جمعې په ورځ په سنټ پیټرسبورګ کې د روسیې له بندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې د لانجې په اړه خبرې وکړي. د فلسطینیانو سخت دریځه ډله حماس وایي یو غړی د سوریې په مرکز دمشق کې وژل شوی دی. د حماس د جکپورو غړیو په قول خبري آژانسونو ویلي چې کمال حسین غناجی د چهارشنبه په ورځ وژل شوی دی. دوی دغه راز ویلي شک لري چې په دې قتل کې به د اسرائیلو استخبارات موساد لاس ولري. د متحدو ایالاتو په کلورادو ایالت کې لګېدلی اور مخ په غځېدو دی. چارواکو ویلي اور په 2.5 کیلومتره مربع ساحه کې لګېدلی او لمبې دوه چنده شوي دي. د لګېدلي اور له امله د کلورادو ایالت له دوهمستر ښار څخه څه د پاسه 2,000 کسان نورو سیمو ته انتقال کړی شوي دي. د اور لمبو چې تیز باد هم ورسره دی ګڼ شمېر کورونه سوځولي دي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر باراک اوباما سبا سیمه له نږدې وویني. د امریکا د روغتیایي مقرراتو تنظیمونکو په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره هغه درمل تایید کړل چې د انسان د بدن وزن کموي. د متحدو ایالاتو د خوراکي موادو او درملو اداره به ارینا فارماسیوټیکل کمپنۍ ته اجازه ورکړي چې خپل درمل بازار ته وړاندې کړي. د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیم نن په مالیزیا کې له افغانستان د آسیایي سیالیو نیمه پای لوبه په 151 منډو وګټله. لوبه پاکستان پیل کړه او په 500 اوورونو کې په داسې حال کې 290 منډې جوړې کړې چې یوازې درې لوبغاړي سوځېدلي ول. د افغانستان 19 کلنو لوبغاړو په 40 اوورونو او 50 توپونو 145 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. او د اروپا د فوټبال جام د نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل په لومړۍ مسابقه کې پرون په اوکراین کې وشول، هسپانیا پرتګال ته د پینالټي په شوتونو 2-4 ګولونو ماته ورکړه او په دې توګه هسپانیا پایلوبې ته ورسېده. ټاکل شوی دی چې نن په دوهمه نیمه پایلوبه کې چې د پولند په ورسا کې کیږي جرمني له ایټالیا سره مخامخ شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
درنو قدرمن دوستانو د خبرونه دهمه برخه ته خراغلاس که خبرونه می تعقیب کړی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط خبري کیږي او د غرض د سولې خبري چ روان دي. دا هم د بحث موضوع ده. د کابل په سټډیو کې محترم ملمانه دي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد خاغله پوهاند ودیر صافه او د ولسی جرګه کړه خاغله اسد الله سعادتی.
بله خب در قسمت اول سخنان آقای سعادتی را قطع کردیم.
بله بله.
آقای سعادتی سخنان تان تمام بکنین، بعد از او ما سوال دیگه داریم با آقای صافی و شنوندار موقع میتیم که زیادتر سوال کنن. بفرمایید.
تشکر. اگرچه تقریبا گپای ما ختم شده بود، بحث این بود که ما در بحث داخلی را تقریبا ختم کرده بودم، در رابطه با بحث خارجی و ای که آیا ما واقعا باید به عنوان یک کشوری که از هر لحاظ آسیب پذیر هم هستیم در قدم اول باید تلاش بکنیم که با همه کشورها روابط حسنه داشته باشیم، یعنی ما رابطه خود تیره نکنیم. اما اگر یک زمانی وضعیت به گونه‌ای میآید که ما نمیتونیم همزمان چندین کشور رابطه همزمان حسنه داشته باشیم، در او صورت عرف و اصلا سیاستی به کشورها در جهان نیست که ما یک اولویت بندی داشته باشیم که کدام کشور به لحاظ استراتژیک میتونه متحد یا دوستی باشه که رابطهش با ثبات افغانستان و با منافع دراز مدت ملی افغانستان تأثیر بیشتر داره. در او صورت است که ما میتونیم محاسبه بکنیم که با او کشور به هیچ وجه رابطه خود قطع نکنیم. کشورهایی که در درجه دوم و سوم و چهارم قرار داره اگر یک وقت ناچار میشیم، در او صورت باز ما باید یک موضع مشخص داشته باشیم، یعنی موضع نه دوست و نه دشمن و موضع شعار دادن و ظاهر سازی دوستی و در عمل مخالفت و دست اندازی. من فکر میکنم بیشترین مشکلی بوده که افغانستان را و منطقه را دچار چالش کرده. و من باز هم تکرار میکنم در قسمت همسایه های افغانستان که ما علاقمند هستیم و باید هم دولت افغانستان با اینا رابطه خوب داشته باشه، چون همسایه هستن، ما در یک جغرافیا زندگی میکنیم و نمیتونیم همسایگی خود تغییر بدیم. اما یک وقت اگر همسایه ها همسایگی درست نمیکنه، حداقل افغانستان هم باید موضعش مشخص باشه. و خوشبختانه باز هم تکرار میکنم که در پیمان های استراتژیک یکی از نقاط اساسی که گنجانده شده است که اگر افغانستان مورد تجاوز یا تهاجم نظامی قرار میگیره، دولت ها دو طرف دولت ها ملزم هستند که در مشوره با یک دیگر در قدم اول از راه های دیپلماتیک و در قدم دوم از راه های نظامی مقابله بکنند. حال شما میبینید که افغانستان نزدیک به یک سال است که مسلسل و پی هم مورد راکت باران و تجاوز راکتی پاکستان قرار میگیره و حریم کشور ما متاسفانه هر روز نقص میشه. اما ما آنگونه که لازم است، آنگونه که یک شنونده عزیز ما قبلا بیان کرد، دولت افغانستان، مردم افغانستان در قبال از یک موضع قوی ملی معقول و متناسب نگرفتم تاسیم.
بله، تشکر پوهان سیب. در یو مقاله پرون ابل روز نشر شوی و بیا منگر اگر دادادی رادیو نم نشر شولا پاقی که دیسی در انوانیو چی در پاکستان نگدی ماتی پا افغانستان که دی بانی بی بحث شوی و پا تحلیل و روسته تحلیل دیسیو که چیر فرض مثال طالبان پی وسیم و واقمن شید افغانستان پا جدو بیا خطیس کی نو دابم بیا در جگرو و در رقابتون و میدان بنور هم گرم کی د افغانستان د پاس پسند که بده د گاونډیو هیوادونو قوتونه او نړیوال قوتونه هم د دې د مقابلې لپاره راودانګي، یعنی مقصد وضع به نور هم کړکېچن شي. یعنی فکر کوئ چې پاکستان دې مسلې ته متوجه ده او که آګاهانه دا کار کوي چې دلته د مشکلات زیات شي او دا د سولې عملی دې د ستونزو سره مخامخ شي، ستاسې په نظر دا کار څنګه دی صاحب؟
بلی مهربانی ستاسی د سوالونه الکوزی صاحب محترم. خبره داده چې پاکستان په داسې یو داخلي مشکلاتو باندې اخته دی اوس چې دوی غواړي چې خپله توجه د خلکو خارجي موضوع ته راواړوي. که دوی رښتیا هم د پالیسي ته خپل تغییر ورکړي او تجدید نظر ورته وکړي او د منشور د ملګرو ملتو په مطابق د نړیوالو تړونونو په مطابق د ښه ګاونډیتوب د اړیکو ساتلو په خاطر د انسان او د بشریت د ژغورلو او پیشرفت په خاطر فکر وکړي، نو باید افغانستان ته پریږدي چې سوله راشي. او حتی هغه طالبان زه نه وایم چې هلته استادان نه لري، زه نه وایم چې هغوی ورته سپورټ نه دی ورکړی، واردی کی موږ به هم ورکوو، دی دې هم ورکړي. اما په مثبته او په حسن نیت باندې د آرامي د سرحداتو او د افغانستان او د پاکستان په خاطر نه ده چې وسلې ورکړي چې مکتب وسوځوه، وسلې ورکړي چې افغانستان د رژیم په ضد کار وکړه او هغوی ورته ریزرو قوا وساتي د تخریب د افغانستان دپاره. دا هیڅ کله پاکستان آرامه نشي ساتل کېدلی، سوله ورته نشي رات راتله تر څو افغانستان آرام نشي. نو پاکستان باید دې موضوع ته متوجه اوسي. زه فکر کوم چې هغوی په دې کې یو څه وخت ځان ته ګټل غواړي تر څو د خپل داخلي مشکلات حل کړي. وګورو چې نوی صدر اعظم هم د مشکلاتو نه وتلی شي که نه، او د پوځ موقف به په دې مورد کې څه وي. او راغلو بل عملی لارو چارو ته، لکه حنیفي ورور چې وویل چې زموږ خپل مرور رونه د پاکستان په غېږ کې پراته دي، دا څنګه راولو؟ سرحداتو ته حملو لاندې راځي، څه وکړو چې دا وساتو؟ واضح خبره ده چې هم نړیوال تړونونه، هم د نړیوالو حقوقو پرنسیپونه، هم د ملګرو ملتونو پرنسیپونه او اهداف او فصول، هم دلته د بین المللي قواو موجودیت په افغانستان کې دا یوازې دا نه ده چې دوی نړیوال تروریزم سره مقابله کوي، دا مقابله د څه دپاره کوي؟ که دا واشنګټن او پاریس او برلین تېنه ساتي، اول باید افغانستان تېنه وژغوري او وی ساتي. اول د افغانستان د سولې او امنیت د پاره باید پرې باندې فکر وکړي. نو دې هیوادو ته، هم افغانستان دولت ته، هم د پاکستان دولت ته، حتی د ایران دولت ته، په دې منطقه کې نورو هیوادو ته دا پکار ده چې د مشترکې سولې او یو ګډې سولې د راوستلو په خاطر په سیمه ایزه کچه دوی پکې فکر وکړي چې دا دولتونه په اسانه پکې ژوند کولی وشي. او که دا ده چې هغوی خپل منافعو لپاره ځان قوي کوي او من خپل منافع لکه او او رسیدل ورته ونشو، نو بیا یو حرج و مرج ده بر مللی ده قدرت او زور آزمایی با بیا کلونه کلونه زمنگ انسانی او مادی منابع خوری او لمنزه بیوری.
خب یک رئیس جمهور امریکا بخیر مثلا هر کس که بوده گفته که بین دولت ها مثلا عشقبازی نیست، بلکه در بین دولت ها منافع مشترک و منافع ویگه پاست. از اون خاطر استاد در مورد مسئله امی تعریف مسائلی که از روی صحبت میشه، با طور مثال مثلا دوستی و دشمنی و یک تعریف از این واقعا موجود نیست در افغانستان که کل یک موقف بگیره که کی دشمن یعنی چی، دوست یعنی چی. یک تعریف درست علمی از نقطه نظر سیاست یا علوم سیاسی این مسئله رو چطور آدم توجیه کنه؟ سب
بسیار تشکر، سوال بسیار خوب است. نظر سب محترم، ما متوجه بودم که سوال پیشتر هم شما که از محترم وکیل سب سعادتی کردین و اینا را من تایید میکنم. چیزی را که فرمودن بسیار صحیح فرمودن. ای باید به ملت خود و به جهانیان از طرف هر دولت واضح شود که موقفشان در مورد مسائل خطیر ملی و منافع ملیشان چی است. قسمی که همیشه شما شنیدین که منافع ملی در افغانستان به صورت که لازم است نه به ملت به سطح ملی تعریف شده و نه به مردم منطقه و جهان تثبیت شده که افغانستان مطابق کدام پرنسیپ ها، کدام راه ها را پیش میبره که هم احترام متقابله به طرف دولت های دیگه به منافع ملی شوه و ما هم منافع ملی ما زیر پای نشه و در سلو امنیت زندگی بکنیم. شما گفتین که کدام اصول است که مطابق از او باید رفتار شد. اصول بین‌المللی روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها از طرف کمیسیون حقوق بین‌الملل در سازمان ملل متحد در سال 1970 طرح شده که او اصول هفت‌گانه حقوق بین‌المللی است. اولین اصلش عدم تهدید یا استعمال قوا در روابط بین المللی است. دومین اصلش حل مسالمت آمیز منازعات بین المللی بین دولت هاست. سومین اصلش احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت دولت هاست. همه قسم عدم مداخله در امور داخلی دولت ها تا به همکاری تا هفت اصل، یعنی اصول راهنمای روابط و روش دولت هاست، هم از لحاظ اکادمیک، هم از لحاظ حقوقی بین المللی و هم از لحاظ سیاسی. واضح است از لحاظ سیاسی راه های مختلفه را، دولت های مختلفه، تکتیک های مختلفه و طریقه های مختلفه را پیش میبرد که چه گونه اهداف سیاسی خود در روابط بین المللی به دست بیاره. در گذشته ها راه به دست آوردن اهداف سیاسی برای انداختن جنگ ها بود که این نظریات کلاسیک بود، نظریات واقع‌گرایی بود، نظریاتی بود که جنگ ابدی می ساخت و او امروز کار آمد نیست. امروز راه های دوستانه، همکاری، مذاکرات، کمیسیون های مختلف تایید کردن، با سطوح بالای ترقی علمی و تکنیکی یکی دیگر کمک کردن و رسیدن بر یکی دیگه خود بازارهای خود، سرعدات خود برای تجارت، برای همکاری مثل که در اتحادیه اروپا وجود داره، این قسم راه ها را جور کردن بکار است. اما اگر بعض دولت ها با مغروریت از داشتن سلاح هسته‌ای یا اتمی یا بیشتر ساختن اردوی خود فکر میکنه که عقد امپراتوری های سابقه را خود تانستن و به زور و به تخریب دولت دیگه از طریق کشتن انسانهایشان به اهداف سیاسی خود رسید، واضح است که جنگ راه حل یا رسیدن به اهداف سیاسی است. اما هر جنگ نی بر ابد نی، یک لیمیت داره. حق دولت ها بر ادامه جنگ نامحدود نیست. فلحاظا برای صلح باید دولت ها فکر بکنن از طریق مذاکرات، از طریق همکاری، از طریق حسن نیت این مشکلات باید حل شد.
استاد، چون از حکومت هم از قوای اجرایه بگیم نفر نیست، از او خاطر یگان وقت بیاین استادا رو یکم که تنقید بکنیم، دیگه کس خود نیست که تنقید بکنیم، استادا تنقید قبول میکنن. از او خاطر شما استاد پوانزه حقوق علوم سیاسی تین در پوانتون، اینا اصلا یک ضعف بزرگ در پوانتون ایجاد نشت نیست، یعنی موجود نیست در 30 سال گذشته که اینا باید وزیرها رو اینا باید تربیت میکردن، وکیلا رو اینا باید تربیت میکردن، مثل که دکترا و انجینیرا رو تربیت میکنن. شما زورتان نمیرسه، هر کس که تفنگ گرفته وزیر بشه هم قماندان، از این خاطر ضعف شماست یا ضعف کیست؟ یک سوال. سوال دوم ایست که صاحب که دیگه ممالک مثلا بین اگر از ترکیه شروع کنیم، یکان تا باز مره ملامت میکنی غیر ترکیه میگه، بین از امریکا شروع کنیم. در امریکا در بسیاری مسائل دو جبه است، دموکرات ها و جمهوریت خواه دو جبه میشه. بیاین به جرمنی میبینین که در همه مسائل اجتماعی و مسائل مملکتیشان مثلا 4 یا 5 گروپ است، مثلا سوسیال دموکرات هاست، مثلا لیبرال دموکرات هاست، 5 گروپ میشه. مثلا فرانسه برین آدم میبینه زیادتر یک عمومی یک ملیتگرای اتقاپ هاست. مگم در افغانستان اگر تنها یک نام اسلام بگیریم برادر، یک 100 تا پارتی میه و از اعضای از هم هزارها اعضا، و هم هر کدامش علایده یک موقف راجع به اسلام داره، راجع به دین داره. بازی کامونستایش ببینن خو اونان تکه تکه شده است، چندینن خو خال از من هم رفت، سوسیال دموکراتش علایده تکه تکه شده است. از این خاطر من میگم که بین شما ملامت بکنیم که پوانتون نتانسته یا معارف نتانسته نفرها را صحیح تربیه بکنه، در به جامعه تقدیم بکنه، غیر از نفرها بس خود دیگه کس پیدا نمیشه که یخنش ما کم بگیریم. نه استاد چی میگین؟
تشکر. نظر سر محترم به موضوع بسیار خوب اشاره کردین، ولی یک ذره دیگه هم ما را شور میتین که گپ بزنیم سر مسائل. ایره برتان بگویم که به تاسف در تمام دنیای پیشرفته که میبینین و متمدن، در دیگر کشورها که قدر ترقی کردن و پیش رفتن، مقام استادی یک مقام با اهمیت و با ارزش و قابل احترام تلقی شده و شما حیات استادای او ممالک که ببینین، حتی حیات وزیرا و رؤسای جمهور به اونا نمیرسن، از لحاظ محیطش، از لحاظ وسایلش، از لحاظ احترام به اونا. در افغانستان که معلم شوی آخرش برای دفامیل هم میگن آخر رفت یک معلم شدی و در جامعه هم برای تماتر میگن، مانایش ایست که اگر تفنگ از دروازه به یک کشور وارد شوه، علم از کلکین فرار میکنه. در افغانستان متاسفانه بعد از اجرای کودتای سفید علیه نظام شاهی ظاهرشاه، از امونجا آغاز شده باز کودتای چپی ها و یا چپی نماها، و بعد از او ستم راستی های افراطی، و تا امروز که دوام داره مجال حرف زدن برای استادان نمیته که اینا نظریه بتن با دولت های خود که این قسم رفتار کنن. در دیگر کشورها تیوری میتن، دکترین میتن، نظریه میتن، مشکلات دولت خود میبینن، منافع خود میبینن، مردم خود میبینن، برشان میگن که اینی را را پیش ببرین مشکلات ما حل میشه. اون معنایش ایست که یک تفاهم بین، یک وسیله مخابروی بین حکومت و علماش موجود میباشه. در اینجا ما نمیفهمیم که پشت پرده این مصلحت ها کتیکی میشه از کسی که خود به خود جوش میکنه و یا شما میپالنش گپ میزنه، ایر خود ده ها سال هم که گپ میزنن کس گپش نمیشنوه. اینی پروبلم فرهنگی، پروبلم ضعف لیدرشپ، پروبلم ضعف دلسوزی با جامعه در این قسم نظام ها موجود موجود می باشه که نمی مانه اشخاص فامیده خود که اظهار نظر بکنن و چی خواسته به اینکه او را به حیث یک تیوری بگیرن از یک چند نفر شهدست جمعی در اقتصاد، در تکنیک، در حقوق، در سیاست، در هر چیز، در کلتور، در ادبیات، در زبان او را تعمیل بکنن. این چیز وجود نداره.
بله پوانسی بخنو غانم یو ټوخه وګصه لګوردون کوم خستنه شی او ما صاحب دغه سیاست سیاستم لګ دغه تاسو د معرفت ویل رښتیا هم د زمو معلمینو ته احترام نشته. د معلم زای ډیر مقدس ته وظیفه ډیر مقدس ده، خو لکه تاسو چې فرمایل ورته سم نظر نکیږي. یو ټوخه سره وی په کلی کې په ګدر کې وي خزناسته وي د پاسه سړی راغی دی وی هغه کوي خور مخ پټ کی دی بل چې وړه ویل مخ ورواړه ویل وی خور معلم دی زه نو یعنی هغه بیچاره نه چا یام نه کیدله پاګه کلی کې. نو مقصد دا ده چې دا حالت باید بدل شي، معلم ته باید ډیر احترام وشي. یو څو ټلیفونونه به وګورو تاسو په اجازه دوستانو کې تاسو غواړئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. هیله ده چې خبرونه تعقیب کړئ. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط خبرې کوو. دغه راز دا د سولې مسله راګر مشوي ده، په دې باندې خبرې کیږي. خاغلی پوهان صاحب وادي صافه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د ولسي جرګې غړی خاغلی اسدالله سعادتي زموږ مېلمانه دي. که تاسو غواړئ چې پوښتنې وکړئ لطفا ټلیفونونه وکړئ. بله صاحب ازادي راډیو ته مهرباني.
بله
سلامونه زه اټک یم. لومړی خو زه خپلو خلکو ته وایم چې خلکه یوې خبرې ته بیدار اوسېږه. یو پېښه پنجپۍ راځي د ستا په کور ستا په کلي توپونه اوروي او د ستا سیاستوال سي هلته په اروپا کې د ستا د هېواد د تجزیې پلان جوړوي. موږ تاسو حالات نه ګورو چې موږ په دې وخت کې څه شي ته ضرورت لرو. آیا موږ دې ته ضرورت لرو چې د هېواد وویشلی شي که موږ دې ته ضرورت لرو چې پنجپۍ ته وایي چې اور راواله مې وژنه ځان ورته مسلمان وایي د خپل ملا ته وایي چې اومله ور دې پنجپۍ په لمنه کې پروت یې ته به هېڅ زموږ دغه حالت نه ګورو. دم یوه نظر وه دوهمه خبره که د ټولې نړۍ سره موږ تړون وکړو چې خپل هېواد په خپله ونسو والله هک امریکا زموږ نه او شرم دی قسم دو چې خپل هېواد نشو ساتلی. که تاسو خوایئ چې د پنجپیانو زموږ ورونه شي که موږ ټول لاړ شو هر یو پنجپي سرتېرې ته څو جدا وکړو په خدای که دوی زموږ ورونه شي بیا هم به په تپو ولې یغه ناراضه ورته ووایه چې وروره ته دا زه د احمدشاه او د میرویس زوی یم که یو ډول ووایل شي یو ډول والله ما په اټک سیند باندې ویلی د افغانستان بیرغ درېږي او که سوال که اوسوالګر اوسیسوال موږ هلته تجزیې پلانونه جوړوي والله پنجپای به په موږ ذکر کوي ایرانیان نور ای افغانان وایي چې په یوه کور کې اوسېږو په یوه نامه یادېږو له امونه تر ازکه احمدشاه میرویس اوس بچان موږ ټول یو افغانانو ټول په لوی اله سره په دې هیله چې افغانستان یو داسې حکومت راشي لکه د داوود او لکه د زویاشاه لکه د ډاکټر نجیب نه داسې حکومت لکه د بدنام ولسمشر حامد
کرم. شکر اټک صاحب دا ستاسو نظر کور دی ودان. یو بل ټلیفون لرو صاحب. ازادي راځو. بله بله ډاکټر صاحب ستړی مشه میرا باندې.
ان کوزه څه د خپل احترامات پښ ولې نګور سبا او صف سبا او ثلاثه سپتمبر
باندې روانې کړې ودان.
ان کوزه چې موږ د افغانستان د شباب لپاره دوه مشکلات درل چې داسې خبرې وکړي یو څنګه د پاکستان سره اختلاف یې یو څنګه مهاجر وي موږ په خپل لاس باندې څه څه کوي چې کسانو ته تعمل دي دې چې هغه مونږ خو هغه خدمت شي موږ سره بل تر او یو د سرحد مسله چې موږ د پاکستان سره د اړیکې ده هغوی هم به ادعاني لري چې دا تاسو هندوان راولی او بلوچستان د لارې مسلا ورکوي او دا پټې پټې معاملې دواړه سره ادعاوې نه لري. پاکستان افغانستان په دې مسله کې د وسله لاسته
ډاکټر صاحب یو پوښتنه در کوم. ډاکټر صاحب مخکې دنه چې پوهان صاحب یا نو سعادتي صاحب خبر یو کې تا ویل چې اوازې دا مشکل دی ډیورن په کرخه کې دی او سعادتي صاحب هم ورته مخکې اشاره وکړه ولې کستاسي پیادې جنرال ضیاءالحق ویل د هغوی د خپل صوبه ګڼل افغانستان او ویل چې تا موږ په پوله خشتي کې کوو د خیر سره دعایم کړی و چې ورځې پی. نو مقصد دا دی چې اوازې به دوی کله به اکتفا وکړي په دا سرحد باندې چې دا سرحد مثلا حل شي. فرض مثال افغانستان مور سره ومني او ولسی ومني چې دا یو لیکه ده سرحد ده یا پوله ده نو ته فکر کوي چې دوی به په دې باندې بسیاو کې خو وي راضي لګ نورم پورته شو داخ ځکه پاکستان خو ډېر وړو کې ده نفوس 115 میلیونه تقریبا خلک هلته ژوند کوي او هغه د مساحت په لحاظ باندې دوی غواړي چې دا ځان لږه خوا دېخوا مرکزي اسیا خواته لږ وغځي. نو ته فکر نه کوي چې یوازې به دا مسله نه ده د کرخي مسله
دغه چې یو حق کوم شته کولی او یو چې کوس پاکستانیان کوي داخله پاکستان د جرأت نه لري چې تبر شي انته چې یو حق د خبرې کولی انته د زمونږ له پهلوانانو چې د سره وطن وران چې دغه پهلوانانو په سر باندې خبرې کولی هغه پهلوانانو سره چې د سره اوسېده او که شاید په ونه د هغه په اعتماد خبرې کولی کوي پاکستاني دمر جرأت نه لري چې د تبر شي خپل او پاکستاني په نوم بدل توجهږي همدغه مشکل ما یاد مونږ هم د خپل کسانو ته چې لونی د په لږ کال کې مونږ ورته متوجه نشو د خپل لاس ورکړي ته برګان کړه هغه لاس زمونږ دی یو پاکستاني به ونه ګوري چې د دې ورن خدمت دی قومونه هم راته شي مشکل دا دی چې مونږ خپل قومونه عمل ته دي او د لاس کار کې د افغانستان هغه مونږ خو مشکل هم دا دی چې مونږ د حکومت ضعیف دی په لاس کار نور څه شي خوړه مونږ د موخې نه ګټه وانه چې څه وکړ په پاتې دي د خارجانو په وس کې کدي چې مونږ د مشکل حل کړه اوس څنګه نو څنګه مهاجرین هغه د څوبره ولیدل په دې چې مونږ په کور کې ځو کولای شو نه دا وسره نو حکومت ور پیسې لري او بل دا دی چې وان کوزه سره د خلاصو معلوم نه شو مشکل دا لاس کار دی مونږ سره یو تر پرونه پورې کولای شو.